ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರು ರಜ ದ್ವಜರ ಒಲ್ಲಸಂ ಕಾಲ್ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಸ್ವಾಲಸಮ ನೇಠದ ಪಪೆ ಖೌರ್ಕೆ ವಕ್ಷವಿದೆ ದ ಮಾಜಿಗರಿ ಶ್ಪಗ ಕಾಬಲ್ ಕಿದಿ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಅವದುಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹನ್ನ ಹಬಜಿ ಶುವಿದಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಂದಿಕುನ್ ಕ್ಯೂ ಅಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್
ಔಜ ನೌಶಿರವಾನ್ ಕಲಂದರ್
ಅವಲಾವಲ್ ಹುಂ ಪಾಮ್ ಶೇ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನು ಸಟಕೋತ
ದ ಅಮೆರಿಕಾ ದಫ ವಜೀರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತವೈಲಿ ದ ಜುಲೈ ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಕೆ ಬಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಲಪಾರ ನವೆ ತಗ್ಲಾರ یا هیواتا د نورو امریکایی فوجانو لیگل غوښتنه کوي او کابل کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریس د جګړې سیاسي حل لپاره غږ کړی دی
all those that are related to the afghan crisis need to come together to understand that this is a war that has no military solution
هم افغانستان را رسیدلی رپورټونه وايي پاکستان پولی تنیس دی د توندرا وډلې داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې غریزه سیمه توره بوړه نیولې ده دغلته پخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن هم پټ شوی و
او د قبایلي سیمو طالب علمانو تنظیم فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن په خبر کې د خبری کانفرنس په وخت دړکه کړي ک د قبایلي اصلاحاتو قانون پارلیمان ته زر تر زره راونړل شو نو د جولای په 19 نیټه به د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي
زمونږ چې کومه ټولو نه غټه مطالبه ده هغه دې فورن فاټا چې کوم دی د خیبر پښتونخوا یې سره جوړ شي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته ور په ور وړاندې کوو موږ ملګري اوسې اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل
د امریکا صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ د افغانستان روانه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کولو لپاره پینټاګان ته واک ورکړی چې د خپلې خوښې په شمیر امریکایي فوجیان افغانستان ته ولیږي صدر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو دغه واک پینټاګان ته وروستو له هغې سپارلی چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته منلې وه امریکا د افغانستان جګړه کې په ګټه کې نه ده روانه افغانستان کې د امریکا د او نیټو ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن هم د 13 فروری میاشت کې کانګرس ته ویلو چې افغان جګړه کې د لانجمن حالت نه وتلو د پاره باید امریکا خپل نور پوځیان هم الیږي فرانسوي خبری اداره ای پی د شورو په ورځ پینټاګان د یو چارواکي له خولې په خپل رپورټ کې لیکلی دي چې پینټاګان ته افغانستان کې د پوځیانو ګمارلو له واک ورکولو وروسته اوس د دفاع وزیر ښاغلی میټس کولی شي چې څومره سرتیر وغواړي افغانستان ته ولیږي دا وخت افغانستان کې شاوخوا 8000 او 1400 امریکایي او 15000 د نورو هیوادونو سرتیر د ناټو په مشرۍ کې موجود دي
د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګټرس د افغانستان د جنگ فریقو ته کلکه وینا کړې ده چې خپلو کې کینی افغانستان کې د شر فساد د ختمولو په غرض دی د دې مسلې سیاسي هوارې ولټوي د ملګرو ملتونو لوی سکرتر بی د سبراندې اعلان نن کابل ته رسیدلی دی د افغانستان مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او تسلی یې ورکړې ده چې په دې مشکل وخت کې به ملګري ملتونه افغان ولس سره ټینګ ولاړ دي د دوی د سفر نور تفصیل لري منزه شهید په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری یا عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریس افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدلو او په دغه جګړې کې خکېلو نور اړخونو او ډلو باندې غږ کړی چې د سیاسي حل موندلو لپاره راغونډ شي د چهارشنبې په ورځ ښاغلی ګوتریس کابل ته په یو ناڅاپه سفر تللی او د افغانستان ځینو مشرانو سره یې لیده کاته کړې ده او د هغوی هرې ستونزې حلولو لپاره ورسره ولاړ دي هغه د کابل په لری پرتو سیمو کې د کډوالو یو کیمپ څخه هم لیده کاته کړې ده چیرې چې شاوخوا 8000 افغانان میشت دي کوم چې په تیرو 18 میاشتو کې د جګړې له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي په دغو بې ځایه شوو کډوالو کې میرمنو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری ته وویل چې امنیت کارموندنه او تعلیم د دوی د ماشومانو لپاره په لومړیتوبونو کې دي انټونیو ګوتریس په نړیوالې ټولنې او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو هم غږ کړی چې د دغه هیواد کړکیچ ختمولو لپاره پوځي مرستې د حل لارې نه دي، بلکې دغه هیوادونه دي په ګډه سره د یو سیاسي حل لاره راوباسي. ښاغلی ګوتریس یوه ورځ له هغې وروسته کابل ته په سفر تللی چې د امریکې د دفاع سکرتر جیم ماتیس د امریکا قانون جوړونکو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو لپاره روانه جګړه نه ده ګټلې، او ژمنه یې کړې ده چې تر جولای میاشت نیمایي پورې به په دغې اړه تګلاره وړاندې کړي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان سیمه ایز چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو تیره شپه د پچیراګام ولسوالۍ د توربوړي ستراتیژیکي سیمه نیولې ده، او د دغې ولسوالۍ د مرکز خواته جګړه پیل کړې ده. حکومتي سرچینه چې خپل نوم نه ښایي امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو تیره شپه له سیمه ایزو خلکو او وسلوالو طالبانو سره سخته جګړه وکړه، او په اخره کې د دغې ولسوالۍ د توربوړي غارونو ته ځان رسولی دی.
او د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو په خبر کې خبري کانفرنس ته وینا کړې ده، او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د فاتا اصلاحاتو په قانون دي زر تر زره بحث شروع کړي شي. که چېرې د دوی دغه غوښتنه ونه منل شي نو 19 جولای به د گورنر دفتر مخې ته لوی احتجاجي مظاهره هم کوي. دوی وایي چې د فاتا اصلاحاتو قانون کې زند دوی دغه مظاهره تراوستې دي، او دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا صوبې کې د قبایلي سیمې زر تر زره زم کړې شي.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې خبریالانو د 13 ورځ په هریپور کې وجل شوی خبریال بخشش الهی د قتل په ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې ده. د خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف وای چې پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې چرته چې خبریالان او صحافت د خطرې سره مخ دي. په کوټه کې شوې د خبریالانو احتجاجي مظاهرې نور حال د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د خبریالانو د سازمان لوري وویل څوک چې نن په پاکستان کې رښتیا ویل ډېر ګران کار ګرځېدلی دي. هم له دغه سببه د هریپور د کیټو ټي وي خبریال بخشش الهی هم قتل کړل شو. جن محمد وطن پال وویل چې دا په پاکستان کې لومړی پیښه نه ده چې رامنځته کېږي.
دا اول مظاهره نه لدی مخکې ډیر مظاهره مشکل دی، او لیکن داغه مظاهره بعد داغه کم اثر کم نتیجه نه راوځي. په پاکستان کې دلته موږ کم خطه د خاص کر خیبر پښتونخوا او بلوچستان کم علاقې دي، دلته ټول زیات شافان ته تقسیم دي.
د خبریالانو د سازمان له لوري وویل شو چې په تیره یوه لسیزه کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او په بلوچستان یو شمیر خبریالان په هدفي وژنو بمی چاودنو او په ځان وژونکي بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او داسې خبریالان هم شته چې ودوی ته دړکې ورکول کېږي. خبریالانو پر دې خبره باندې تشویش څرګند کړی چې تر اوس مهاله پورې د یوه خبریال قاتل هم نه دی نیول شوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
د پاکستان مطبوعات په تازه رپورټونو کې وایي چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما رسوایۍ پلټنو لپاره جوړ شوی ګډ ټیم اوس د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم په جون 18 نیټه راغوښتې دي. مطبوعات وایي د پلټنو ګډ ټیم شهباز شریف په دې وجه راغوښتې دي چې پریپتور لګول شوی د پنجاب انتظامیه په پلټنو کې اثر اچولی. وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د پلټنو ټیم ته مخامخ کیږي.
د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړو په صدر ټرمپ یو وفاقي عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. په دې کې په صدر ټرمپ تور پورې کړې شوې دي چې د خپلو مختلفو کاروباري ادارو په لاس یې خارج نه پیسې ټکي قبولي کړې دي، کوم چې د امریکې په عین کې یو غیر قانونه عمل دی.
د لندن په غربي سیمه کې سلیریس چته اوچته رهایشي ودانې کې د اور وجلو هڅې روانې دي. د میټروپولیټن پولیس کمانډر سټیوارټ کیوینډی ویلی دی چې تر شپږو پورې کسان وجل کېدو خبر تصدیق نشي کولی، خو زیاتوي په رهایشي پلازه کې چې د اور له وجې کوم صورتحال جوړ دی دغه شمېره زیاتې دي شي.
د آسټرالیا حکومت په دې راضي شوی دی چې نږدې 2000 پناه غوښتونکو ته د یوې داوې وروسته 50 میلیونه ډالرې به ورکوي چې ویلي په یو ګوښه ځای کې د ساتلو وروسته دوی د عصبي او جسماني زور زیاتۍ سره مخ شوي دي.
د امریکن کالج طالب علم اوتو وامبیر په تشویشناک حالت کې د شمالي کوریا نه امریکا ته د یو جهاز د لارې را رسول شوې دی او د اوهایو په یو روغتون کې یې درملنه روانه ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی دا امریکا صدر خاغلی ڈانلڈ ٹرمپ دا افغانستان روانه جګړه کې د ریالتوب تر لاسه کولو لپاره پینټاګان ته واک ورکړی چې د خپل خوخي پښمیر امریکایي فوجیان افغانستان ته ولیږي. دا د امریکا د صدر دا امر د هغه وروستو شوی دی چې تیر ورځ د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته منلی و چې امریکا د افغانستان جګړه کې ګټه نه دروانه. دا چې د افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو ځواکونو کم قسمه چیلنجونه لري او جنرال میټس ته چې دا کم وینا یې کړې ده اوس کانګرس پینټاګان ته کم اختیار ورکړی شوی لري دغه بسونه وکړي شي چې دغه د امنیت چیلنج په افغانستان کې راکم کړی شي. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په سیمه کې د ډیو ریډیو څېړنکار اسماعیل خان سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي او دا غنې څېړنه اخستې ده او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
څکه چې زما خپل خیال دار چې امریکایان اوس په دې باندې پوښل تاسو د روستو یو رپورټ کتلی د سیګار د چیف د سپیشل انسپکټر جنرال د افغانستان د پرغی رپورټ کې دا خبر شوی و چې مسله د افغانستان د نن خودي تقریبا یو سل او ولس بلین ډالر په افغانستان کې ولا ګول خو تر په دې دی چې افغانستان کې ثبات راغلی وي قلارې راغلی وي او ترقی شوی وي حالات روز پر روز نور خرابیږي. نو هغه دا دغه داو پدې کې چې باید د نور ملکونو سره هم پکې خبر وشي چې کوم د منطقې نور ملکونه دي داغه سره پکې خبر وشي. نو د ریجنل اپروچ هم دی د پاره دی کې د پاکستان سره سره روس ور سره چې کوم دغه د هندستان چین دغه رنګ دي ملکونو سره پکې خبر وشي او د دې مسلې سهل را پیدا کړي.
نو اسماعیل خان صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ پاکستان او په پاکستان باندې لډیره وخت راسي تورونه هم د چې په افغانستان کې د بی ثباتۍ لپاره د دې خاورې کارول کیږي کڅه هم پاکستان د دې تورونو ردونه کوي خو د دې نوې تګلارې معنا خو به دا نه وي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په پاکستان باندې فشار لا نور هم زیات کی.
دا چې په څوس دي کې دغه صرف دغه نه دی که تاسو دغه غوره د دې چې کوم رپورت ته پای کې دغه خبره ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ چې کومه مسله روانه ده دغه په وجه باندې د افغانستان مسله ډیره زیاته کړکېچنه شوې ده ځکه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سیوا کې او د پاکستان د لپاره د تشویش خبره ده. نو دې چې کوم دا اوس نوی اپروچ ترکې نه پای کې دغه ده چې د افغانستان سره سره د پاکستان او د هند چې کوم منځ کې مسلې دي یا د افغانستان خوره استعماليږي یا د پاکستان خوره استعماليږي نو چې د دې اړه ته هم یو توجه ورکړی شي. بل خبره چې دا غو د روس او د ایران خبره هم ده. روس باره کې هم اوس دا خبره د امریکای نه دا خبرونه راځي چې امریکا د روس طالبانو ته وسله ورکوي او طالبان دغه کوي او ایران چې کوم دغه ته پیسې ورکوي. نو کو د څنګه چې د ټرمپ د حکومت اوس ورو د ایران په معاملې کې خپل د ریسک سختواله راوسته دي د سی آی ای چې کوم نوی ډایرکټر دی هغه د ایران د حکومت د بدلولو د رژیم چینج خبرې کوي. نو زما په خپل خیال کې دغه د چې بیا به ایران هم په افغانستان کې د امریکای د لپاره غوړی چې نور مشکلات پیدا کړي. نو تاسو پورې چې د ټرمپ د حکومت پالیسی د افغانستان په اړوند یا د منطقې د چکم نور ملکونو دی د ریجنل اپروچ چکم خبره کیږي دغه څه پالیسی زر تر زر نه راغلی. نو چکم په دې کې مسکه خلاف پاتې شوی دی یا پیدا کیږي لګیا دی غو نور ملکونو په دې کې مسکه راځي او دا مسله به نور کړه کې چل کیږي.
اسماعیل خان صاحب کڅه هم ویل کیږي چې د پالیسی به د جولای په میاشت کې اعلانېږي خو تر اوسه پوري چې معلوم دی نو گنئی چې د پخوانی صدر چې د ډیموکراټیک ګوندو براک اوباما او اوسنۍ صدر چې د ریپبلیکن ګوند دی ډانل ټرمپ څومره فرق به وي د دې تګلارې؟
فرق خو یو دی، ځکه چې نن هم تاسو کتلی نو په دا خبر راغلی دی چې ټرمپ خپل نوی وزیر دفاع ته اختیار ورکړی دی چې افغانستان ته ځواکونه څومره ځواکونه پکار دي، کله پکار دي، په کوم حال کې لیګل پکار دي، یو براډ اتورایزیشن یو دغه واقع ولا ورکړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې کېدی شو سرورو امریکایان چې کوم مخکې دی د کمبیکټ رول نه وتو، د جګړې د رول نه وتو، اوس بیا واپس هلمند تم لاړل، یو ځای بل ځای ته، اوس بیا دی د کمبیکټ رول ته واپس کېدی شي راشي. نو هغه دی چې کوم رولز آف انګیجمنټ وو چې د کوم اعلان دی به دی په جګړه کې برخه غسته، هغه کې بدلون را روان دی. نور ځواکونه کېدی شي امریکا ترولیږي افغانستان ته، خو دې سره سره بیا د ریجنل اپروچ چې کوم خبره کیږي هغه هم دغسې ده چې کېدی شي یو وخت د دفاع چې کوم دغه دی هغه ته زیات فوج ته زیات اختیار ورکول، سی آی اے ته زیات اختیار ورکول چې هغه زیات ډرون استعمال کی، فوج ته زیات اختیار ورکول، بل وخت چې کوم دی د ټیلرسل د لاندې ډیپلوماسي ته هم دی دغه ورکې چې د پاکستان سره او د دې متقی د دې دغه نور ملکونو سره هم اغي په خبرو تر کې برخه والی تاسو په خپل پتر چې چین هم مزغواړي چې د صالحات د رول ادا کی او د غریب وزیر خارجه کابل تم راتلون کې د جواب سالي پر راتلون کې سو روزو کې رافته نیمه کې کې دي شراشي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اصول د پاره خبرې بر روان کی. نو مختلف په دغه روان دي د چین او د ترامپ اډمنستریشن هم ماته ښکاری چې کې دي شي په د افغانستان پر غو باندې هم د دې خپل کې سره همکاري مستره شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او کور ودان.
ډیر مهرباني.
د امریکا غږ دیو ریډیو ته په دې پتا لیکراو لیږي، وایس اف امریکا پښتو دیو ریډیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگټن ڈی سی 20237 یو ایس اے. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمګه خبرونه لا هم دوام لري. موږ سملګری اوسې یو سوم د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته په یو وینا کې په دې زیات اصرار کړی دی چې افغانستان هغه ځایونو کې چې د حکومت واک او قدرت یا کنټرول نشته، هلته کې د امنیت د پرځای کولو یو لویه مسله جوړیږي او په دې باندې کار کول پکار دي. نو په افغانستان کې هغه کوم ځایونه دي چېرته چې جنرال ماتس چې دی هغوی اندېښنې ښکاره کړي دي؟ نصیر احمد کاکړ صاحب ته مونږ بلنه ورکړې ده چې سټوډیو ته راشي او دغه ځایونه مونږ ته او زموږ اوریدونکو ته هم ښکاره کړي شي. نو کاکړ صاحب، دغه کوم ځایونه دي چې جنرال ماتس پې اندېښنې ښودلې په افغانستان؟
ډېر مننه وګمه جلوان. که څه هم جنرال ماتس داسې په تفصیل سره هغه سیمې نه دي په ګوته کړي، خو چې کمې په خپله د افغانستان حکومت وایي یا چې بیا سیګار اداره وایي یا بیا نورې نړیوالې ادارې وایي، نو زیاتره هغه سیمې دي د افغانستان چې د پاکستان پولې ته نږدې دي. زه به بیخي له ختیځ څخه را شروع کوم چې نورستان ولایت دی، د هغه زیاتره برخې چې دي هلته د حکومت عملداري نسته. همدارنګه د جلال آباد ځینې برخې دي چې د اچین ولسوالۍ ده، همدارنګه توره بوره کې د اوسنۍ چې جګړه روانه ده او راپورونه وایي چې د داعش وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ چې کومه جګړه وسوله، هغه وروسته داعش وسلوالې ډلې د تورې بورې هغه مهم ستراتیژیکي غرونه نیولې دي. هم بیا چې هم د پاکستان پولې سره راځي، نو د خوست ولایت هم ځینې برخې داسې دي چې هغه کې د حکومت عملداري نسته. پکتیکا کې لږ گزاره ده، البته بیا بیرته زابل چې دینو په هغه کې هم مشکل دی. د کندهار ځینې برخې چې د پاکستان پولې ته دی لکه د شوراوک ولسوالۍ چې ده هلته مشکل دی. د هلمند خو زیاتره برخې زه به دا وایم چې د هلمند ټوله ولایت هم داسې دی د لشکرګاه څخه ماسیوه چیرې چې د حکومت عملداري سمه نه ښکاري. د هرات چې په لویدیځ کې دی د ایران سره پوله لري هلته هم وضع سامانه ده. په وروستیو کې هلته چاودنه هم سوې ده او په هغه کې تر شپږ زیات کسان وژل سوي وو. او بیا که مرکزی افغانستان ته راسو نو په مرکزی افغانستان کې د دایکنډي ولایت ځینې برخې چې دي هلته د حکومت عملداري نسته. اروزګان کې چې ترینکوټ مرکزی شهر دی هلته هم په زیاتره برخو کې د حکومت عملداري نسته. غزنی ولایت په ځینې برخو کې چې دی د حکومت عملداري نسته. او هم دا لوګر کې خدایش وسلوالې ډلې خپل د تنظیم لپاره د خلکو ګمارنه هم پیل کړې ده. او که بیا د شمال ولوري ته ولاړ سو نو کندوز ولایت او بیا په خپل د کندوز شهر هلته دغه د ولایت نوم هم کندوز دی او د مرکزی ښار نوم هم کندوز دی. نو هلته هم حکومتي عملداري ډیره کم ښکاري. دغه کندوز ولایت بیا د تاجکستان سره پوله لري. همدارنګه بلخ ولایت چې مزار شریف مرکزی ښار دی او له ازبکستان سره پوله لري هلته هم ځینې برخې داسې دي چې هلته مشکل دی. بیا له کندوز څخه ور دی خو د بغلان ولایت هغه سیمې چې له نورستان سره پر پوله باندې دي هلته دغه مشکل سته د حکومتي عملداري.
کاکر صاحب هغه ځایونو کې چېرته چې د حکومت واک یا د هغوی رټ چې دی هغه قوي نه دی نو پوځ او امنیتي قواوې چې دي هغوی یو خاص رول لوبولی شي نو پوهان بیا په افغانستان کې چې کوم د پوځ قوي توب دی د دوی استعداد دی دې ته څنګه ګوري او بیا په داسې چې د نړیوالو ځواکونو ورسره مرسته او تربیه هم ترلاسه ده؟
بلکل ډیره ښه پوښتنه ده. د افغانستان ځواکونه اوس نږدې 2 لک ته رسیدلي دي چې هغه پولیس او اربکي او هم ملي اردو او هم دارنګه کمانډو فورسز چې دي دغه په دې 14 کلونو کې د افغانستان یو ځواک چې نړیوالو قوتونو په افغانستان کې جوړ کړی دی او اوس یې هم د هیواد د امنیت دندې ورته سپارلې دي. خو په ځینې ځایونو کې نیمګړتیاوې موجود دي. په خپل هم د افغانستان حکومت دې نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. هغه د تربیه په شکل کې د هغه د وسلو په شکل کې د هغه هم د هغه تکنیک چې په کار دی چې په جنگ کې وکارول سي هغه تخنیکونه ورسره کم دي. او بل دا دی چې څه وخت راسي هم د افغانستان ملي اردو د هیواد د امنیت چارې په لاس کې اخیستې دي. هم له هغه وخت راسي تر بریدونو لاندې دي. په دنیا کې د افغانستان فوج یوازې نه داسې فوج دی چې د ټوله دنیا په وجونو ته نظر وساتو. په افغانستان کې د افغانستان فوج د ترګري په ضد مبارزه کې هر ورځ اوسطن له 150 څخه تر څلوېښتو پورې چې دا پوج خپل یعنی قرباني ورکي دی وژل کیږي. هم د دنیا یو پوج هم دارنګ نه دی چې دروازې دي 150 پکې ووژل سي. د دې تر څنګ دوی سره هغه جدید وسلې چې په کار دی ورسره وای د دارنګ چرکی جنگ لپاره هغه ورسره نسته. هلیکاپټر ځواک دی اوس یعنی هغه هوایي ځواک چې دی هغه اوس د جوړېدو په حال دی. د هیڅ جنگي الوتکو یعنی نه لري هوایي فورسز کدا وای هوایي ځواک نه لري چې د ترګری په ځ جګړه کې ډیر زوري دي. غرنۍ سیمې د افغانستان چیرې چې ترګرو په نازاینو جوړ کړي دي هیڅ ورته لاسرسي نه لري. هغه د پاره بده نړیوال کوو ته وایي به د نړیوال کوو هوایي ځواک راځي هلته به بمباری کوي. هم د غرنګ هلیکاپټر کیسه د غرنګ روانه ده. هلیکاپټر چې ورسره ورته ورکول سي دي هغه د روسیې هلیکاپټر ورته ورکول سي دي چې په جنگ کې کاروي. نو که یو د افغانستان د ځواک په میړانه باندې هیڅ شک نشته په دې چې ډېر څخه تر څلوېښتو پورې تر 50 پورې کله کله او ستن دی وژل کیږي هم په دغه جنگ کې. خو په کار دا دی چې دی هم دغه رنګ په درنو وسلو په درنو تربیو باندې سمبال وي. نو هله بیا کولی سي که څه هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د امریکا او نور نړیوال ځواکونه چې دی هلته د مسلا او مشورې یا د تکنیک د زده کولو خو هغه ډېر کم دی. مثلا په هلمند کې بیرته بیا هم دلته مشکل را پیدا شو چې اوس نړیوال ځواکونه هلمند ته ورسل د جګړې لپاره. نو ځینې ځایونو کې مشکل سته، خو د شې تربیه او د دایمي او رواني تربیه په ترڅ کې امکانات دي چې دغه لري سي.
ډیره مننه کوم تاسو نه
سي کار تاسو زه هم کوروم.
ګران اوردونکو، هر څوک په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د رهګری لوی چیلنج دی، خو د پاکستان خواته قبایلی سیمې د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې هم د حکومت کنټرول پکې نشته او ترهګری ډلې تر ډیره وخته پورې په دغه ځایونو کې مضبوطې وي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی پسرنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او دغه رپورټ تاسو پام را ګرځو.
امریکا په افغانستان کې د پوزونو سیوا کولو پریکړه کړې د تر هغه وروسته چې افغانستان کې بیا تندرو پیښې سیوا شوې دي. افغان حکومت په دغه تندرو پیښو حقاني شبکه تورزنه کړې او وایي پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځای څخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په ایما په افغانستان کې د بریدونو ترسره کولو منصوبې سازوي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال نیکالسن هم د تندروي په ضد په پاکستان خپل اندېښنې څرګنده کړې دي او ویلي پاکستان لخوا وسلوال په افغانستان کې مداخلت لري او پاکستان ورسره په دې لړکی پورا همکاري نه کوي. پاکستانی چرواکو دغه قسمه تورونه رد کړی دي او ویلي حقانی شبکه پاکستان کې کوم وجود نه لري. د امریکا له خوا په افغانستان کې پوزونو سیوا کول ورسته په امریکایي میډیا کې د حقانی شبکې په ضد کلکه کاروایی ترسره کول په اړوند خبرې سیوا شوې او ویلي په افغانستان کې پوزونو سیوا کول اصل هدف په پاکستان کې حقانی شبکه په هدف کول دي. په پاکستان ولې او څنګه د حقانی شبکې د ساتلو الزام لګي؟ د سیاسي چارو کارپوه پروفیسور ګلمرجان وزیر وایي حقانی شبکې سره پاکستان په خوانی او روایتي روابط لري. زیاته کړه امریکا جدید ټکنالوژي او استخباراتي نتورک لري، هم په دې بنیاد په پاکستان کې د حقانی شبکې د ساتلو الزام پورې کوي. ګلمرجان وزیر په خبره پاکستان که څه هم داوا لري چې په پراخه کچه سره د حقانی شبکې په ضد عملیات ترسره کړي، خو ځتوي هغه وسلوال چې په افغانستان کې جنگ کوي هغه د ریاست ملاتړ هم تر لاسه وي. دغه په خبره په افغانستان کې امریکا عسكر سیوا کولو سره به امریکا اوس په خپل د ډرون ټکنالوژي او د ایبټ آباد په سیر په پاکستان کې دننه سرجیکل سترایکس تر سره کوي.
زای په زای ثبوتونه دي، دلیلونه دي چې په پاکستان باندې امریکا ورته ثابتای چې دا خلک پاکستان دي. نو پاکستان په دې باندې ځان نشي خلاصولې. امریکایان په افغانستان کې پراته دي، هغه څه خلایي هغه انټیلیجنس بدلته نیټورکی چې په حقیقت کې پاکستان ځان ساتل غواړي هغه به د امریکای سره ملګری کوي. چې موږ وځو چې کوم افغانستان کې دي فوجونه زیاتی، نو یره اوس داده زما خیال دادی چې دوی په خوا اوباما ایڈمنستریشن یوازې په پاکستان کې دننه د ډرون په بریدونو باندې کار چلولو، د میسیس د ټیلرسن او د ټرمپ انتظامیه امکان دادی. خلک یره د ظاهری چې کېدی شي
پاکستان پوز یا پخوانی افسر او ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر وائی که څه هم امریکا او افغانستان په پاکستان د حقانی شبکې الزامات پوری کوي، خو ځتوی پاکستان په خپل د تندروی سره مخامخ ته چلو وجه زیات نقصان سنبال کړی. د په خبره په وروستیو کې د حقانی شبکې غټ نتورک په شمالي وزیرستان کې موجود وو، خو د ضرب عذاب عملیاتو په وجه دغه نتورک له دې ځای څخه په بشپړ ډول ختم کړی شوی دی. د سید نذیر په خبره امریکا دغه باور ورکولو لپاره په خپل د امریکایي سېنټرانو سېنټر جیر مکین په مشرۍ باندې په ورستیو کې د شمالي وزیرستان سفر کړی او په خپل د هغه ځای جاج اخستای وو. بریګیډیر سید نذیر په افغانستان کې امریکایي عسكر سیوا کول د سیمې د امنیت او د ثبات لپاره یو ګټور ګام ګرځوي.
طالبانو د کنټرول علاقو کې زیاتواله هم راغلي دي، بل تر دا غوي چې کمی هم دي د هغه ډيري خونوړي دي او په هغه کې ډېر منګ ژوب لکیږي، خصوصا د ځینې هم دي چې واخلي نو څنګه کمزورینو لره کولو د پاره خپل ټریننګ د پاره ځینی غړي ځینی فوجین برادي دي. ټرمپ ادمنستریشن د پاره چیلنج هم دی او یو موقع او اپورتونټی ته هم ده. چم کوم پارتیا پتی چا سره چې شبای حقانی شبکې مرکزونه اقتصادي دي دغه طرف ته هم بوتل دي. نو زه خالي دا به مچاوي چې کوم مقصد کوم غنلې دي، نو یې چیرې موږ دوباره یو قسم لا نور چې کوم ګټم کړی دی هغه ګټ نه بیلی.
پاکستان کال 2004 راسی د وسله والو په ضد په یو نه ختمیدونکي جنگ اخته ده، او د خیبر پختونخوا صوبی ملکن ډیویژن په شمول د پاکستان په قبایلی سیمو کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي، او که څه هم د عملیاتو وروسته د حکومتي عملداري دعوه لري، خو په دغه علاقو کې اوس هم حکومتي ریټ انتهایی ټیټ شمارلی کېږي. د تېر شوي فبروري میاشتې راسي وسله والو په ضد پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د وسله والو په ضد ردالفساد نومي عملیات روان کړي دي، خو بیا هم په دغه هیواد کې په پراخه کچه سره تندراوه پیښې ترسره کېږي. دغه عملیاتو زیاتره قبایلي سیمې یا دې سرتړلې نورې پښتون میشته سیمې زیاتې متاثره کړې، او د حکومتي شمیرو تر مخه دغه روانې جګړه کې تر دې مهاله تر 80,000 نه زیات ملکي او سرکاري وګړي وژل سوي، خو آزادې سرچینې دغه شمیره نوره هم سوا یادوي. خو باوجود دغه تاوان بیا هم پاکستان د ښه او بدو وسله والو ساتلو الزام لګېږي، خو حکومتي چارواکي وایي دغه د ردالفساد عملیاتو پر مهال د کومو وسله والو پر خلاف بلا تفریقه دغه عملیات روان دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تنا وریدن کو ڈیوا ریڈیو تا یو اربیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا زمګه خبرونه لا هم دوام لري. یو اربیا ساسو فام راګزو مهم خبرونو سټکو تا.
د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته ویلي د جولای میاشت کې به افغانستان لپاره نوې تګلارې یا هیواد ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږلو غوښتنه کوي، او کابل کې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوټرس د جګړې سیاسي حل لپاره غږ کړی دی.
That are related to the Afghan crisis need to come together to understand that this is a war that has no military solution.
ام افغانستان نه را رسیدلی رپورټ نه وای پاکستان پولی تنیز دی د تندره وډلې داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې غریزه سیمه توره بوړه نیولې ده. دغلته پخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن هم پټ شوی.
د قبایلي سیمو طالب علمانو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن پېښور کې د یو خبري کانفرنس په وخت دړکه کړې که مرکزي حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو قانون بیرته پارلیمان ته راونړلو، نو د جولای په 19 نیټه به د پښتونخوا ګورنر د کور وړاندې احتجاجونه پیل کړي.
زمونږ چې کومه ټولو نه غټه مطالبه ده هغه دې فوراً فاټا چې کوم دی د خیبر پښتونخوا یې سره جوړ شي.
او سمار باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
د امریکا صدر ښاغلی ډانلډ ټرمپ د افغانستان روانه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کولو لپاره پینټاګان ته واک ورکړی چې د خپلې خوخي په شمیر امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. صدر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو دغه واک پینټاګان ته ورکولو اعلان د هغې وروسته کړی چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته منلې وه د امریکا افغانستان جګړه کې په ګټه نه ده روانه.
او د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګوټرس د افغانستان د جنگ فریقو ته په کلکه وینا کړې ده چې خپلو کې کینی افغانستان کې د شر فساد د ختمولو په غرض د دې مسلې لپاره هواری ولټوي. د ملګرو ملتونو لوی سکرتر بي د سراندې اعلان نن کابل ته رسیدلې دي. د افغانستان مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او تسلي ورکړې ده چې په دې مشکل وخت کې به ملګري ملتونه افغان اول سره ټینګ ولاړ وي.
د افغانستان سیمه ایز چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو تیره شپه د پچیراګام ولسوالۍ د تور بوړې ستراتیژیکي سیمه نیولې ده، او د دغې ولسوالۍ د مرکز خواته جګړه پیل کړې ده. حکومتي سرچینه چې خپل نوم یې امریکا غږ ته ونښو وایي چې داعش وسلوالو تیره شپه له سیمه ایزو خلکو وسلوالو طالبانو سره سخته جګړه وکړه، او په اخیره کې د دغه ولسوالۍ د تور بوړې غارونو ته ځان ورسو.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو په پیښور کې خبري کانفرنس ته وینا کړې ده، او مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې فاټا اصلاحاتو په قانون دي زر تر زره بحث شروع کړي شي. که چېرې د دوی دغه غوښتنه ونه منل شي نو هغوی به 19 جولای د ګورنر د دفتر مخې ته لویه احتجاجي مظاهره کوي. دوی وایي چې د فاټا اصلاحاتو قانون کې ځنډ دوی دغه مظاهرې ته راوستي او غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې کې زر تر زره زم کړي شي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس د پلټنو لپاره جوړ ګډ ټیم اوس د وزیر اعظم نواز شریف پروسته د ورور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم د جون په 19مه نیټه راغوښتې دي. د مطبوعات وایي د پلټنو ګډ ټیم شهباز شریف په دې وجه راغوښتې چې پرتور لګول شوی دی د پنجاب انتظامیه د پلټنو ټیم باندې اثر انداز کړی ده. وزیر اعظم نواز شریف به سبا د پلټنو ټیم ته مخامخ کیږي.
د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټي غړو په صدر ټرمپ یو فقهي عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. په دې کې په صدر ټرمپ تور پورې کړې شوې دي چې د خپلو مختلفو کاروباري ادارو په لاس یې خارج نه پیسې ټکي قبولې کړې دي، کوم چې د امریکې په عین کې یو غیر قانونه عمل دی.
د لندن د میټروپولیټن پولیس وای چې په غربي سیمه کې سلیری چته اوچتې رهایشي ودانې کې لګول شوی اور کې د شپږو کسانو د وجنې خبرې تصدیق خو نه کوي، خو زیاتوي په رهایشي پلازا کې چې د اور له وجې کوم صورتحال جوړ شوی دی د غشمیر زیاتې دي شي.
د آسترالیا حکومت په دې راضي شوی دی چې نږدې 2000 پناه غوښتونکو ته د یوې داوې وروسته 50 میلیونه ډالرې به ورکوي چې ویلي په یو ګوښه ځای کې د ساتلو وروسته دوی د عصبي او جسماني زور زیاتۍ سره مخ شوي دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. د ډیوه ریډیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه باندې یو بل اهم رپورټ لر سره هم شریکو، او هغه د افغانستان د پچیرګام ولسوالۍ توړبور په حواله سره ده چې رپورټونه دا وایي چې دغه سیمه چې کوم دی اوس د داعش وسلوالو قبضه کړې ده. د آشنا ریډیو امریکا غږ خبریال د سیمې نازیب الله غازی صاحب را سره د ټلیفون په لیکه باندې نیغ په نیغه موجود دی. نور حال به دا غینه اخلو. زبی الله غازی صاحب په خیر علی. زبی الله غازی صاحب صورت حال چارواکو سره مخبره ترې شوی ری سوی د تورې بوړې په اړه باندې
ځایی مقامات چې د دغه ولسوالۍ ځایی مقامات دی هغه په دغه اړه د پچیراګام د جګړې په اړه خبرې نه کوي، خو ځینې سرچینې چې حکومتي سرچینې دي هغه د نوم د خودلو نه ډډه کوي. هغه امریکا غږ ته ویلي چې د دغه ولسوالۍ د توړې بوړې ستراتیژیک او مهمه سیمه چې هغه ته لوی مت دی او د وسلوالو دپاره دایمي پناهګاوي کېدل شي. ساحې ته تیر شپه د داعش وسلوال ورننوتی دی او هغه د طالبانو او ځایی پاتونوالو سره لومړی ترخه جګړه کړې او د څو ساعته جګړې وروسته د توړې بوړې مهمې سیمې ته د ورسېدلې. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خو جنې وایي چې تر اوسه لا د توړې بوړې ساحه داعش وسلوالو نه دی نیولې، خو حکومتي هغه سرچینو چې نوم نه خي هغه منلې ده او ځایي خلک هغه ځایي مقامات مني چې داعش وسلوالو د تورې بوري مهمه سیمه نیولې او طالب وسلوالې په شا کړی دي. دواړو غاړو ته چې داعش او طالبان دي دیتل لسګونه کسان په دغه جنگ کې وجل شوی دي.
سیرا زبی الله غازی صاحب، دغه سیمه چې کوم دی دا د پاکستان سره لګیدلې سیمه ده، وسلوال پاړه باندې چارواکي سوي دا وسلوال څوک دي؟ دا ځای افغانان دي کنه د پاکستان د پولیس له خوا وروړي یا کم قسمه خلک دي پکې؟
ډیر کله افغان چارواکو دا داوا کړی ده چې په دغه ساحه کې جنگیدونکو داعش وسلوال ډیری پاکستانی دی او د زنه نور هیوادونو وسلوالم پکې شامل دي، او د افغانستان د ننګرهار او د ختیځ کونړ او زنه نور ولایتونو جنگیالیم په دغه جګړه مارو کې شته دي چې د حکومت واغلته په سیمه کې د داعش وسلوالو په ضد جګړه کوي. حکومتي مقامات ډیر کله په کنفرانسونو کې او ځینی اسناد چې رسنۍ او تخوربلې دي دا ښیي چې زیارت وسلوال په کې بهرانيان دی او ځایی خلک هم د داعش وسلوالو په ننګ باندې جګړه کوي.
سیره ستراتیژیکی توګه باندې دغه سیمه خپل یو تاریخ هم لري د افغانستان د جګړې پاړه باندې او بیا د 9/11 یا د 11 سپتمبر د پیښ وروسته هم دغه سیمه را مشهور شوه و چې پکې د عرب هیواد جنگ سالار چې کوم اسامه بن لادن وو هغه هم په دغه سیمه کې دغه موجودګي پاړه باندې ویل شي وو اوس دغه سیمه کې اسې په مجموعي توګه باندې خو چې د داعش نیول د خو آیا دغه د حکومت د وړاندې نه کنټرول څنګه وو
دغه سیمه چې په 2001 کال کې د په افغانستان د امریکای د برید وروسته دغه سمته جوړه شوې ډېر مهمه دی ډېر مهمه او ستراتیژیکه نقطه ده هغه ته د ټریننګ مرکزونه او د وسلوالو اوس وخت کې په دغه ساحه چې د ټوړي بولې دغه ته حکومتي ولکه نه و ایوازي وسلوال طالبان او هغه ته د ټوړي بولې د مهال نوم باندې د حکومت یو بل هم بل او چې هغه ډېر فکر کوي چې د امارات سره یا د طالبانو سره نږدې اړیکې لري یا د دغه ډلې یو دلګي ده دغه څه نو د حکومتي مقامات یا د حکومتي ځواکونو الکپ دغه صاحبان د تیرو وګدو کلونو راهیسې نه و هغه ته یو د وسلوال طالبان اوسېدل خو پراکوزه ساحه کې
زما په فکر باندې چې د ټلیفون لیکه کته شوی د خو زبیح الله غازی په اخره کې وای چې په دغه ځای کې افغان طالبانو یو اثر خو لرو البته افغان ځواکونو افغان حکومت کنټرول هغه شان نو په دې اړه باندې وروسته پر مختیاوی بدر سره هم شریکو د ډیو ریډیو سره اوسه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
وایس اف امریکا دی وری دی قدر مناوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زمګي او ساته خبری خبرونه ته وګي یو زم په خبرونه کې تاسو ریپورتونه اوریدل دي په روسي او کې چې کوم شخړه د سعودي عربستان او بیا د قطر ترمنځ را مخامخ شوې ده د دغه مسلې د حل کولو لپاره یو شمیر هیوادونو په سیر پاکستان هم حل زلي کړی دي چې د سعودي عربستان او قطر مسلې د حل کولو لپاره منځګړتیاو کی د نتیجې راوړې دي خبرې اترې کو افتخار حسین سره سټوډیو سره غلې دي ورته هر کلی وایو ستړي مشه افتخار
ډیر مننه وګم جلاوان
دغه تاوتریخوالې چې د سعودي او بیا د قطر د مسلې د هوارولو لپاره پاکستان د ډیپلوماسۍ حل ځلې پیل کړې دي سه نتیجې راوړې او کنه
یقینا دا به د خلکو په ذهنونو کې وی چې را د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې په خپل په هیواد دننه د یو سیاسي مشکل سره مخ ته دا وخت هغه په خپل ځای خوده لاړ سعودي عرب ته او دا تاثیر نړۍ ته خپل خلکو ته ورکاو چې ګنې دی په دې کې د یو دریمګړي په توګه کردار ادا کول غواړي او نه غواړي چې د مسلمان هیوادونو ترمنځ کم داسې تاو تریخوالی وي او دوی تقسیم شي دې سره د پاکستان د وینا تر مخه مسلمان نړۍ ته زیان رسیږي د دغه اهداف سره چې دوی لاړل یو ورځ تیر کړل او ورسره په دې کې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوه هم موجود وو واپس چې راغله پرون نو نن په پاکستانی اخبارونو کې بیا چې ما قتل چې آیا د دې نتیجې دي نو د پاکستان یو وتلې ورسپانه د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون په هغه کې یو خبر ورکړې شوې ده چې پکې هغه خلک د غوی د خولې وایي کم چې دی خبرو تورو د دغه غونډې نه ملاقاتونو نه د سعودي او د پاکستان د وزیر اعظم سعودي مشران نه خبرونه کې دا خبره ده چې پاکستان ته ویلي دي چې سعودي عرب ته ویلي چې دا راتوې چې ته د قطر سره او کزمنګ سره دا ته نه پوښتنه کړې ده نو اوس شیړنکاران دا وایي چې د دې پښتنې سره د پاکستان رول ختم شو څنګه ختم شو که ته په دې کې نیوټرل بے طرفه پاتې کیږي نو ستا کردار لا څه لار نیول شي، بیا تتلې شي، یو چاته ویل شي، بل چاته ویل شي، خو په دې کې د سره دغه کردار ختم شو. او بیا سعودي ته نه کول د پاکستان چارواکو، پوځي مشرانو، په خاصه توګه سعودي عرب د نواز شریف لپاره څومره اهمیت لري چې د بلیون ډالرو چک ورله داسې ورکړی دی، او پته هم نشته چې ولې، چې بیا پته ولګېدله نو بیا وی چیرې ده د سخت وخت لپاره په اسانو قسطونو قرضه ده، او کله یو خبره او کله بله خبره. دا د سره نورم د سعودي سره د پاکستان په ورستیو کې چې کم حالات روان دي نو هغه د پښتنو سره مخ دي، او خلک دا پښتنې کوي یا سړنکاران یا په سیمه کې آزاد رائے لرونکي، چې کله راحل شریف لاړو او هغه د هغه ترهګری پر ضد چې کوم یو الائنس دی، اتحاد دی، د هغې مشر جوړ شو د پاکستان پارلیمان، اوسه پورې غوښتنې کوي چې تاسو موږ ته د ده ذمواری وښایې. او ځکه چې سعودي ویلیو چې په دې کې به ترهګري د دې هدف چې دی ترهګری مخه نیول دي، خو ایران هم یاد کړی وو چې په سیمه کې، نو بیا ایران سره د پاکستان پوله ده. یعنی دغه مشکلات ته پاکستان لپاره ډیر دي چې سعودي ته دوی نه کولی نشي، نو هغه هدف ترلاسه نه کړ. بیا بل خبره پکې دا راووتله چې اوس پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لپاره د حالات ډیر مشکل دي، دی په دې کې هیڅ نشي کولی. دا د شړنکارانو نظر دی، ځکه نشي کولی چې په پاناما کې چې کم کیس ته د خلاف ته پاناما گیټ سکینډل روان دی، نو په هغې کې دې چې کمې پیسې دي د سره، نو ده پکې یاد کړي چې دا ماته د قطر شهزاده را کړي دي، نو هغه ولا خط ورکړی دی، خو ورته ویل چې د ګوی لپاره زه راتلی نه شم. هلته کې خپل هدفونه دي، او دلته د سعودي سره چې په روایتي توګه د دوی کم تاریخ دی، کم رشته ده، نو پای کې دوی دې ته سویل هم نشي، نو چې بې طرفي ته لري کې. نو په دغه ټریبیون خبر کې دا لیکل شوي دي چې اوس پاکستان به د کویت لخوا چې کمی حسی کیږي چې د دوی مشکل حل شي، بس تاغه مرسته بکی.
او افتخار که دا هم را تو وایي چې د قطر او د سعودي ترمنځ کوم تاو تریخوال راغلی، آیا د دې به د پاکستان په اقتصاد باندې څه اثر او اغیز وي؟
وی با ګوره، نن دا غټ خبر دی په مطبوعاتو کې چې د قطر پاکستان لپاره چې کم د لیکویفایډ نیچرل گیس ہوتا وی ایل این جی، کم چې گیس ته پاکستان ته ضرورت دی، دو بلین ڈالرو پائپ لائن چې کم خوریږي پروجیکټ ته پاغه کار ودرول شوی دی. اوس پورا یعنی هغه لتونه به معلومیږي، خو داسې مخامخ نه داسې ښکاریږي چې یو وجه دار ده چې کم وروستي حالات دي. ٹھیک شو. او په دغه کې بیا صرف قطر نه دی، په دې کې اروپایی او امریکایی او نورې کمپنۍ دي چې چا پکې شیئرز او چا پکې سرمایه کاری ده، برخې دي پکې. دویمه خبره داره چې په سعودي کې د 15 لاکو نه برا 18 لاکه شمیره ما په مطبوعاتو کې لیدلې، 15 مې د چارواکو د خولې مې اورېدلې، دومره پورې پاکستانیان کار کوي. دغه سه کم 1 لاکھ پورې په قطر کې کار کوي. نو د پاکستان 19 بلین ڈالر ریمیټنسز دي، یعنی د بهر ملکونو نه هر کال چې دی پیسې راځي، او دا څومره په 20 بلین ڈالر کلیز بودیجه کې چې کم بجټ دی په هغه کې 19 بلین تقریبا دا دي. دا یو ډیره غټه برخه ده. نو دغه صرف نه، بیا نور هم غټ غټ کاروبارونه دي د پاکستان نه ډیر سیزونه ځي، بیا د قطر په لار باندې هوایی سفرونه کیږي، نو اقتصادي اغیز ډیر زیات دی، او هغه به اوس ښکار کیږي چې کله دا جګړه د تاوتریخواله نور هم جوړ شو.
ډیره مهرباني. وایس اف امریکا دبر ریډیو د قدمونو اوریدونکو د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو په خبر کې خبری کانفرنس وینا کړې ده، او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د فاتا اصلاحاتو په قانون د زر تر زره بحث شروع کړي شي. کچري د دوی دغه غوښتنه ونه منل شي نو 19 جولای به دوی د گورنر د دفتر مخې ته یو غټه احتجاجي مظاهره کوي. نور تفصیل لري په دې حق باندې مدثر شاه.
خبری غونډه ته د وینا په وخت د فاټاز د کونکو ویل د اصلاحاتي کمیټې راپور نه پس یو هیله پیدا شوې چې موجوده حکومت په پارلیمان کې د اصلاحاتو په بل بحث شروع کی، اصلاحاتو ته به عملی شکل ورکي او اساسي قانون کې به بدلون رامنځته شي، خو د بده مرغه د ځینو کسانو په لمسه دغه ټول عمل ادرول شوی دی او د یو کروڑ نه زیات قبایل د مایوسه ښکار دي. په دغه موقع د زده کونکو د اتحادیې فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو ویل دی د ټولې فاټا د جنو او پوهنتونونو زده کوونکو سره رابطه پیل کړی دي او په 19 جولای به د گورنر ماڼۍ بهر یو غټه احتجاجي مظاهره کوي او د اتحادیه صدر شوکت عزیز ډیور رادیو ته د خپل مطالبه په حق لوي.
زموږ چې کومه ټولو نه غټه مطالبه ده هغه فورا فاټا چې کوم دی د خیبر پښتونخوا سره جوړ شي بلا تاخیر، یعنی بلا وجه نه دلته چې کوم ایڈمنسٹریشن دی ټول دی الته ایکسټنټل شي، دا نه چې رواج یا فلانا شکونه یا دا شکونه یا وغیرہ، دا نور د دین علاوه چې کوم دی زمون بل مطالبه دا ده چې فاټا کې کم انفراستراکچر تباہ دی هغه دی بحال کړل شي. د دې سره چې کم کالجونو یونیورسيټیانو میډیکل کالج کیډیټ کالجونو آرمی چیف تیر ځل اعلانونه کړی دي، تر اوسه پورې پاګې باندې یو باندې عمل درآمد نشته، په ایس باندې کار نه کیږي، لکه ټول حکومت چې کم دی موږ سره یو فراډ یو دوکا سٹارټ کړی ده.
زیاتۍ د اصلاحاتو لپاره چې کم د 15 کالو موده ټاکل شوې ده دا ډیره زیاته ده او باید 2013 ټاکنو کې د پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا استازو ته ځای ورکړل شي. د غرض ان اف سی ای وارد کې د فاټا ته د 3% په ځای 15% ورکړل شي او د 10 کالو لپاره د هر قسمه ټیکس نه مستثنا وګرځول شي. او د غزده کونکو د غوښتنه هم کوله چې فاټا ته د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې برابر برخه ورکړل شي. دوی ویل چې د 15 ورځو احتجاج کې حکومت د دوی غوښتنه اونه منل نو دوی به اسلام آباد په لور لاړین شروع کی. په دغه محل د هلکانو زده کونکو ترڅنګ جنکۍ هم موجود وي او دوی ویل احتجاج کې به جنکۍ هم په لو شمیر ګډون کوي. او د تنظیم د جنکو د څانګې صدر سمرینا وزیر وای د فاټا موجوده قانون کې ځوانان او زنانه زیات اغیزمن شوي دي.
تاسو اف سی آر وګورئ چې پاره کې د سکم حق ته د سکم شېد ته اغه زنانه ته تحفظ ورکړي، ټول سکم دی اغه زنانه ایکسپلویټ کوي، سکم رواج اکټ دی راوستو اغه بیا زنانه ایکسپلویټ کوي. په اغه کې تاسو وګورئ چې حدود اورډیننس یې راوستې دي، اغه کې زنا او د قصد بل اورډیننس سره واسي دي، خو دي زنانه پروټیکشن د پاره یو اورډیننس نشته، یو قانون هم نه دی ایکسټند کړي ریواج اکټ خبره کوو. نو تاسو وګورئ چې په پورا پاکستان کې زنانه د اورډیننس لاندې ایکسپلویټ شوې ده، او دي بس بیا ریواج اکټ راولي بیا زمو سوارا هغه د شونه، نو په دې کې سټیټ هم ته پروټیکشن نه راکړي.
د یادونه وړ د تیر کال حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و. د دوه بحثونو او دورو نه پس کمیټې خپل راپور جوړ کو، بیا د فاټا پارلیماني غړو دغه راپور رڼا کې یو بل اسمبلی کې جمع کو او د بحث لپاره نیټه هم مقرر شوی و، خو این په موقع بل باندې بحث او زنډول شو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی د پلټنو ګډ ټیم سباله نواز شریف راغوښتل، خو تازه رپورټونه وایي چې د جون په 18 نیټه اوس د رور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم راغوښتل او دغه د پلټنو ګډ ټیم تور لګوي چې شهباز شریف د پنجاب انتظامیه په دې معاملې کې استعمالوي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاپه په وروستي حال رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم دا پیشی په داسې محل کې دن کې د چ مرکزی حکومت او ګډ تحقیقاتي ټیم په یو بل باندې د یو بل خلاف د تربګنۍ او امتیازي رویو تورونه لګوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند الزام دی چې جی آی ټی د تفتیش په محل د وزیر اعظم ملګرو باندې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د گواهی لپاره فشار اچوي، او دغه شان ګډ تحقیقاتي ټیم سپریم کورټ ته شکایت کړی دی چې حکومت د دوی په لار کې خنډا نه چوي او دا چې اړوند سرکاري ادارې د دوی سره مرستې نه کوي. که څه هم حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي د وزیر اعظم تحقیقاتي ټیم ته پیش کېدل د دوی د موقف ګټه او ملک د طاقتور خلکو د اعتصاب شروعات بلي، خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي دغه عمل نه سلوي نتیجې مخې ته راتلو په حق له دومره خوشبینه نه ښکاري. او د ګوند سره تعلق لرونکو د سېنات غړي روبینا خالد هم دا دریس خپلوي چې د وزیر اعظم پیش کېدل څه دومره لوی خبره نه ده.
مطلب یو وزیر اعظم او بل وزیر اعظم څه کوم فرق نه کړه، نو د پیپل پارټي وزیر اعظم چې پیش کېدې شي نو د نون لیگ وزیر اعظم ولې نشي پیش کېدې؟ او دوی کې خو زه ما ته خو داسې څه نه خبره نه ښکاري. او ګوره مونږ خو امید کولی شو چې شفاف وي او ترانسپیرنت وي، تو دا خبر ادا چې دا خبر کیږي چې هغه پرشرایز کیږي لګیا دی او هغه ته پرشر دې ډیر زیات مزه خدا هم به تاسو کوما چې جی آی ٹی ممبران ته پکار دی چې هغه ځان په خپل هم کنټروورشل جوړی چې هر یو روز هغه هغه طرف هم به یو بیان یې دا بل طرف هم یو بیان شي دا بیان بیا ځي بند شي او په مرګ دا کیسه روانه شي نو دا ټول کنفیوژن به ختم شي.
د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو سازمان صدر رشید ایرزوی د ګډ تحقیقاتي ټیم د تفتیش په طریقې کار تحفظات سرګند کړي دي او د تنظیم بل یو پخوانی صدر او قانوني ماهر قاضی انور هم د دې دری سره اتفاق لري. خو دې زیاتوي چې د وزیر اعظم پیش کېدل په خپل د وزیر اعظم او ملک د قانون د حکمرانۍ په حق کې دي.
او د وزیر اعظم پیش کېدل د وزیر اعظم په حق کې خزي دا خو چې دی په وزیر دې دا مطلب شو چې وزیر اعظم چې دی خپل ځان د قانون نه پاس نه کوي او هغه د قانون تابع دی. نو دا خو د وزیر اعظم په حق کې دي چې وزیر اعظم به یو جی آی ٹی ته پیش شي او اداري تسلی کولو کوشش وکړي. نور که داغي تسلی کیږي که نه کیږي خو وزیر اعظم کریډیټ به زیات شي.
د نړیوال د وزیر اعظم نواز شریف دوانه زامن سو وار غټ تحقیقاتي ټیم ته حاضر شوی دی او دوی په ټیم باندې د امتیازي سلوک تورونه هم لګولې دي. خو د پاکستان ستره محکمې د وزیر اعظم د زامنو دغه شکایت رد کړیو. سپریم کورټ دغه ځانګړي ټیم ته خپل تحقیقات سرته رسولو لپاره د دوه میاشتو میاد ورکړی دی او ټیم د وزیر اعظم نواز شریف رور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي داخله چارو په خوانی وزیر رحمان ملک ته هم د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. د زیارت پر ورځ وزیر اعظم د پیښې نړیوال سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی دی او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په حق کې د ګوند پلویانو لخوا بینر لګولې شوې دي چې پکې د وزیر اعظم سره د یووالي سرګندونې شوې دي. مخالفه تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې حکومت اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته اغه ودانې ته بهر را رسیدو غږ کړی دی چرته چې به د وزیر اعظم پیشي کیږي چې مقصد د تحریک انصاف په وینا په دغه ټیم باندې فشار اچول دي. خو په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزامونه ردوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر مناوریدن کا اوس ہم دا امریکا تر ټولو جگ پورے سر وکیل جف سیشنز د روس سره د هیڅ رقم رابطو کولو نه انکار کړی دی او وایي چې د تیر کال صدارتي انتخاباتو کې د روس سره په انتخاباتو باندې اثر غورځولو لپاره د هیڅ رقم تماس نه دی نیولی. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا خبریال په رپورٹ کې مهوش چلی.
د امریکا اټارنی جنرال جف سیشنز د روس سفیر سره د خپل ملاقاتونو په اړه موجودو شکونو د لری کولو هڅه وکړه.
I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign.
په امریکا کې د ټاکنو یا کمپاین د نتیجو د غیزمنه کیدو په نیت ماکل هم د روس یا بل کوم بهر ملکی چارواکي سره ملاقات یا څه قسمه خبري نه دی کړی او نه زه په دې خبر يم چې د ترامپ کمپاین سره تړلی کوم کس دا قسمه خبری کړی دی.
پخوانی سینیټر د تیر ګل پورز ویلی چې هغه تیر کال په واشنگتن کې د روس سفیر سره دوه وارې ملاقات کړي. خدای یې رد کړی چې هغه روس سره څه قسمه پټې خبرې کړي دي.
دا ډیر حیرانوونکی او ښکارا دروغ دی.
اټارنی جنرال ویلی چې هغه ته د رابرټ مولر په مشرۍ کې هغه وخت شوو پلټنو په حق له هیڅ معلومات نشته. رابرټ مولر د اف بی آی پخوانی مشر دی او د سیشنز نائب اټارنی جنرال راڈ روزنسٹائن لخوا خصوصی مشیر پتوگا نامزد کړی شو دی چې د روس په خلاف پلټنې وکړې شي. د جف سیشنز نه بیا بیا شوی پښتنو باوجود هغه د دې خبرې جواب ورکولو نه ډډه وکړه چې صدر سره د هغه څه خبرې شوې وي او ذات یې کړه چې دا د صدر او هغه ترمنځ خپلې خبرې وي.
Well, I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of
د صدر سره شوی خبرې ز تاسو ته نشم کولای او نه یې تایید یا تردید کولای شم. دا غیر رسمي خبرې وي.
خغلی سیشنز ویلی چې صدر پوره حق لري چې خپل خبرې صرف ځان پوره وساتي. جیف سیشنز نور زیاته کړی چې هغه د روس سفیر سره دوه واره ملاقات شوی، یو ځل تیر کال د ریپابلیکن ګوند اقامی کنونشن په موقع او دویم ځل په خپل دفتر کې. خو د ټرمپ انتخابی کمپاین په اړه یې ورسره ملاقات نه دی شوی، بلکې د امریکایي سینیټر په توګه یې ورسره لیدکاتش کړی وه. او دا هغه وخت وو کله چې دی د اټارنی جنرال په څوکۍ لانه پر ځای شوی. هغه نور زیاته کړی چې ورته یاد نه دی چې د واشنگټن په یو هوټل کې د روس سفیر سره ملاقات په موقع د دواړو ترمنځ څه خبرې شوې وې. اټارنی جنرال ویلي چې د انتخابي کمپاین په وخت هغه د روس حوالې سره داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې روس په انتخاباتو کې مداخلت کولو سره د ټرمپ مرستې کړي، چې د هغې مخالفې کاندیدې هیلری کلینټن ته ماتې ورکړی شي. د سیشنز ګواهۍ نه څو غنټې وړاندې نائب اټارنی جنرال روډ روزنسټاین د سینیټ قائمه کمیټې اورونې کې ویلي چې د کوم پوخ ثبوت بغیر به هغه د ټرمپ لخوا مولر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو هڅې نظر انداز کړي. هغه زیاته کړه چې هغه به داسې حکم نه مني چې بغیر د څه معقول وجې مولر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو په حق لوي، او دا چې دا وخت داسې یو وجه نشته.